و همکارانم. حالا هم برنامه های رادیو آزادی آغاز شد و ساعت 8 صبح وقت کابل است. صفی‌الله استانکزی هم به استودیو آمده. خوش آمدین شما.
بله من نیمی صاحب دغه پروگرام تر نه با جو دوام کوي دوی منی مې تر ډیر پورې د آزادی اوریدونکو پروگرام ته ځنګړي خو په لمړی نیمه کې اوري چې وسلوال طالبانو ته نږدې سرچینی هلمند ته د کوټه شورا د لیکت خبر راډوي خو وایي ځینې وتلي قومندانان ل خپل مشر مولا هبت الله سره د اختلافات په خاطر هلمند ته تللی دی. په اړه یو تفصیلی مرکه هم درته خبرو. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه دادی ده طالبانو دیو پخوانی چرواکی ملا عبدالسلام ضعیف په کور پرون په کابل کې حمله شویده. د کندز په خانآباد کې د ولسی پاتونی وغړی خپل پنځم ملګری په دزو سره وژل دي او امریکایي چرواکو په کور دننه او بهر د کریسمس تر رخصتیو د پیل پر مهال د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی ده. بشپړ خبرونه ده. ملا عبدالسلام ضعیف پر کور وسلوال برید شوی دی. د کابل امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی هم دا مسله تایید کړه. د ویل دو وسلوالو موټر سایکل سپرو د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور حمله کړې چې د ده یو ساتونکی یې وژلی دی. د حمله تېر ماښام د کابل بګرامي ولسوالۍ د کمریو سیمې ته نږدې شوې ده. ښاغلی عبیدی زیاتوي چې د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. ملا عبدالسلام ضعیف اسلام آباد کې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان سفیر پاتې شوی و. تروسه کومی ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کندوز یو چارواکی وایي په خانآباد ولسوالۍ کې ولسی پاتونوال په ډزو سره خپل پنځه ملګري وژلی دي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې سهار وختي شوې ده.
یو کس د دې خپل ملګری دوی باندې لاره جوړوي او دا پنځه کسه د خپل ملګري وژني او بالاخره کوم راپورونه چې موږ ته راغلي دي همدغه کس د دې ساحې نه فرار کوي.
د خانآباد ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس نشته خو دغه ملیشه د ولسی پاتونوالو په نامه فعالیت کوي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. درې میاشتې وړاندې هم د کندوز ښار مرکز پورې اړوند په زاخیل خومدان سیمه کې د ملي اردو یو ویشت منصوبین د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوي وو. له کندوزه په یو بل راپور کې البته خبر کې اوري چې د کندوز چارواکي وایي د سر صلیب نړیوالې کمیټې د تښتول شوي هسپانوي کارکوونکي د ژغورنې لپاره د دوی هڅې روانې دي. د کندوز د والي ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې جدي هڅه کوي څو له هرې ممکنې لارې په استفادې دغه بهرنۍ خوشې کړي. د کندوز چارواکو د دوشنبې په ورځ په علي اباد ولسوالۍ کې د دغه سر صلیب نړیوالې کمیټې د یو بهرني کارکوونکي تښتول تایید کړي وو. د سر صلیب نړیوالې کمیټې هم د خپل کارکوونکي د تښتول کېدو مسله تایید کړي خو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د کندوز د والي ویاند نه وایي چې د دې کمیټې د کارکوونکي تښتونکي څوک دي او تر اوسه دوی خپلې غوښتنې هم نه دي مطرح کړي. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. د ننګرهار چارواکي وایي په دغو پوستو او پوځي اډو کې به په سلګونو ولسي پاتونوال ځای پر ځای شي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
په پوستو او بیزونو کې به ګډ امنیتي قواوی او همدارز 1500 په شاوخوا کې پاتون کوونکي چې د سیمې خلک دي دا به ځای پر ځای شي.
د والی ویاند وایي په دغو پوستو او پوځیاډو کې ډېر ځواکونو ته به سپکې او درنې وسلې هم ورکړل شي چې د دولت ضد وسلوالو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. او د کونړ چارواکي وایي داعش سخت دریځ ډلې تر اوسه په دغه ولایت کې په ښکاره وسلوال فعالیت نه دی پیل کړی. تر دې مخکې د کونړ امنیه قومندان جنرال جمعګل همت ویلي وو داعش ډلې د کونړ په غرنیو او لرې پرتو سیمو کې پټ مرکزونه جوړ کړي دي. د کونړ د والي ویاند غنی مصمم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل امنیتي ځواکونه د دې ډلې په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. وروسته له هغې چې د ننګرهار چارواکو په څو ولسوالیو کې د داعش ډلې د کمزوري کېدو خبرونه ورکړل داسې اندېښنې ولاړې شوې چې داعش ډله ښایي کونړ ته مخه کړي. بیا هم خراغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکایي چارواکي د کرسمس د رخصتۍ پر د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالو افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځانګړې توګه د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړی دی، خو خپلو اتباعو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په مناسبت د عیسویانو د اختر او نوي کال په درشل کې د رخصتیو پر وخت په ځان پام ولري. اخو د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی ویلي د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو په امریکا متحده ایالاتونو کې د ځینو کلیساو د هدف ګرځولو ګواښ کړی او باید امنیتي ځواکونه او عام خلک دغه ګواښ په خطر جدي پام ولري. د دې ادارې ویاند اندریو ایمز زیاته کړې چې اسلامي دولت جنګیالیو د هغو کلیساو لیست په برلین کې د یو موټر په واسطه د خلکو د وهلو تر خونړې حملې وروسته یو ورځ وروسته په ټورنیزو شبکو کې خپور کړی دی. د برلین په پیښه کې چې عامل یې پرون په ایټالیا کې ووژل شو استانه وجل شيو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د سوریې د حلب ښار د نیولو په اړه خوښي ښودلې او ویلي دي چې دا به په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنی خبري کانفرنس کې د حلب نیول د سوریې د وضعیت د عادي کولو یو مهمه برخه یاده کړې ده. هغه ویلي په بل پړاو کې باید په ټوله سوریه کې د اوربند په اړه موافقه وشي او تر هغې وروسته په عاجله توګه سیاسي حل لارې غوره کړی شي. پوتین ایران او ترکیه ستایلي چې له حلبه د خلکو د ایستلو عملیات په خپل منځګړیتوب ممکن کړل، که څه هم د حلب له ښاره د مخالفینو او د هغوی د کورنیو تر کډې بارولو وروسته دولتي ځواکونو دغه ښار نیولی، خو لا هم د حلب په شاوخوا کې دولتي ځواکونو بمباري روانې دي. د امریکا انتخاب شوی ولسمشر ډونالد ترامپ څرګنده کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه یې د مبارکۍ لیک ترلاسه کړی دی. پوتین په دغه لیک کې ویلي چې د همکارۍ اړیکې به په کیفي لحاظ نوي پړاو ته رسوي. په دغه لیک کې چې د دسمبر پر 15مه لیکل شوی، پوتین ویلي هیله من دی ترامپ به له مسکو سره د اړیکو ښه کېدو پر لار رغونکي او عملي اقدام وکړي. په همدې حال کې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف هم تایید کړي چې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ښاغلي ترامپ ته د مبارکۍ پیغام لیږلی دی. هغه د روسیې خبري اژانسونو ته ویلي چې پوتین د مسکو او واشنګټن ترمنځ ښو اړیکو ته هیله څرګنده کړې ده. او د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد ته ورپېښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه دي. توماس دی مایزیری دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې ایټالوي سیالي وویل هغه کس چې شک کېږي په برلین کې د کرسمس پر یو بازار د لارۍ په موټر په وسیله په حمله کې 12 کسان وژلي، د میلان ښار په مربوطاتو کې د ایټالیا د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی. د ایټالیا د کورنۍ چارو وزیر مارکو مینیتی پرون په روم کې یو کانفرنس ته وویل د تونس د وګړي انس امیری موټر پرون سهار شاوخوا 3 بجې د دوو پولیسو لخوا ودرول شو چې پیژند پاڼې وګوري. کله چې پولیسو د اسناد غوښتنه وکړه، په خپلې وسلې سره یو پولیس ټپي کړ. عمری د پولیسو په ځوابي ډزو ووژل شو. په همدې حال کې په برلین کې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون د ایټالوي پولیسو تر عملیاتو وروسته یو کانفرنس ته داسې وویل:
terroristische Bedrohungslage für Deutschland bleibt unverändert.
Karl Meiseri weil kasanga ma pakhpala yawa jala ila miki weli wud Germany la par terroristi bridun da gwah andaza lwara da kom badlun na da pkira gale haga amniti tadabir chi charwako niweli wo par khpal hal di. وروسته له هغې چې جرمني چارواکو ویل دوی باور لري چې د دوشنبې ناوخته 40 کلن امیری د برلین د کرسمس په یو مارکیټ کې خپل لارۍ موټر باندې خلک وهلي او 12 کسان یې وژلي او 40 نور ټپیان کړي، په ټولو اروپا کې د دغه کس د موندلو لپاره هڅې تیز شوي. داعش ډلې د سې شنبې په ورځ وویل چې دا د دوی یو جنګیالی و. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوی پاڼه باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې دا خبره ردوي چې ګواکې د کوټې شورا هلمند ته انتقال شوي، خو وایي مخالفتونو ځینې مشران اړ کړي چې هلمند ته لاړ شي. او خو په هلمند کې افغان چارواکي هم دا خبره کوي:
دا خبره پر ځای ده چې د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رښتیا هم لانجې وي. یا د یو هفته مخکې د کوټې څخه 2-3 کسان راستولي ول.
په دې اړه له خبریال او سیاسي شنونکي سامي یوسفزي سره هم غږېدلی یو.
عمده مشکلات لدی بل راپورته شوی دی طالبانو منځ کې چې طالبانو نوې مشر ملا هبت الله اخوند د غمره کنټرول طالبانو باندې نه لري تومره چې د نوړان دی ملا منصور اخوند لرلو
په یو امریکا کې اورئ چې د مالی وزارت ویاند وی هیله ده ملي شورا ترجمانۍ رخصتۍ وروسته د راتلونکي مالی کال بودیجه البته ترجمانۍ رخصتۍ مخکې د راتلونکي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو او هیله من یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو.
اونیز پروګرام ازادي اورېدونکي هم مه هېروئ. رسول لومړی مطلب ته وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینې هلمند ته د کوټې شورا لیږ دردوي خو وایي د دې ډلې ځینې وتلي قومندانان له خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د ځینو اختلافونو له کبله هلمند ته تللي دي. دغو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغو اختلافونو پرده پورته کړه چې د دوی په وینا د کوټې په شورا کې درز ایجاد کړی دی. په همدې حال کې د هلمند ځینې چارواکي هم تاییدوي چې د طالبانو ځینې وتلي قومندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وسلولو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د کوټې شورا هلمند ته نه د انتقال شوی بلکې د دې ډلې ځینې مهم غړي له خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د اختلاف له کبله هلمند ته تللي دي. په وروستیو کې د هلمند ځینو اوسیدونکو او قومي مخورو هم تایید کړی چې د وسلولو طالبانو ځینې وتلي قومندانان دغه ولایت ته ورغلي دي. د هلمند د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د طالبانو د ډلې ځینې غړي هلمند ته ورغلي دي. هغه د دې ډلې په مشرتابه کې له اختلافاتو پرده پورته کړه.
دا خبره پر ځای ده چې د قومندانانو ترمنځ د طالبانو په منځ کې د وشر زکات خیراتونو جبرو فشار په نتیجه کې چې کوم پیسې راټولېږي د ولس څخه د دې پر سر باندې د دوی ترمنځ د رشتیا هم لانجې وې. بیا د یو هفته مخکې د کوټې سره یو دوه درې کسان راستولي ول د دې دپاره چې دوی ولاړ سي دغه پروسیجر وڅاري وې ګوري چې آیا په اصطلاح باندې څومره پیسې راټولې شوې دي ولې کومه شورا مورا په حساب چې دلته رهبري وکړي دا څه اصلا نسته. دا یو تبلیغاتي هڅه ده.
تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وه چې وسلوال طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند او د پېښور شورا اروزګان ولایت ته انتقال کړي. د طالبانو د ډلې یو غړي د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته د ملا ګلاغا، ملا صدر ابراهیم او ملا عبدالمنان اخوند نومونه واخیستل چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله له کوټې څخه هلمند ته تللي دي. د سرچینې په خبره ملا ګلاغا چې د وسلولو طالبانو مالی مسؤول ګڼل کیږي په داسې حال کې تازه په تازه هلمند ته تللی چې د پاکستان استخباراتي ادارو یې د نیولو هڅه کوله. د دې سرچینې په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې د ملا ګلاغا د نیولو لپاره د کوټې په اساق آباد کې د ده پر کور چاپه واچوله خو په دې وخت کې دی هلته نه وو. د وسلولو طالبانو یوې بلې سرچینې هم د موضوع تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې ملا ګلاغا د طالبانو د مخکنی مشر ملا منصور لملاتړو څخه دی چې د ملا منصور تر وژل کېدو وروسته یې زړه نه و مالی منابع د طالبانو له اوسني مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره شریک کړي. د دې په وینا پاکستان له ملا ګلاغا غوښتنه کړې څو هغه مالی منابع چې مخکې دغه ډله تمویلوله له هبت الله اخوندزاده سره شریک کړي چې په وروستیو کې له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خو څنګه چې ملا ګلاغا له هبت الله اخوندزاده سره شی اړیکې نه لري او باور هم نور باندې کوي مخکې تر دې چې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا ونیول سي هلمند ته وتښتید. راپورونه وایي وسلولو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې له خپلو سیمه ییزو شریکانو ځینو شتمنو افغانانو او عرب سوداګرو مالی مرستې ترلاسه کولې بلکې د کوکنارو د کښت د قیمتي ډبرو د قاچاق دغه راز د اوشر او زکات درا ټولولو لاري هم پیسې لاس راوړلې. وسلولو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د هلمند لپاره د طالبانو د پوځي شورا مسول ملا صدر ابراهیم او د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان له ملا هبت الله اخوندزاده سره د ناسمو اړیکو له کبله هلمند ته تللی دي. د دغو سرچینو په وینا تر دې مخکې د ژمي پراتګ او د جنگ له کمیدو سره د وسلولو طالبانو ډیر جنگیالي کوټې ته تلل خو اوس د دې ډلې د مشرتابه او کلیدي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله هغو کسانو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور پلوي کوله سږ کال کوټې ته نه دي تللي. که څه هم د ملا عبت الله خونزاده په مشرۍ د وسلولو طالبانو ډلې د داخلي اختلافاتو او هلمند ته د دې ډلې د ځینو مهمو مشرانو د تک په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلسې ویډیو ویان معرفي کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کوټې په شورا کې د اختلافاتو د ولاړېدو خبر تایید کړ. دوی د هغو امکاناتو او بیت المال پر سر چې ورسره وو جنجالونه کړي دي. کله چې هیبت الله اخندزاده واک ته ورسید دوی پیسې هغه ته نه ورکولې. تر هغه حده چې زه معلومات لرم هغه پانګې چې ورسره وي په پاکستان کې ورڅخه نیول شوي دي. دا رښتیا ده چې د ملا هیبت الله اخندزاده ډله د پیسو پر سر په خپلو کې سخت جنجالونه لري. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د دې ډلې ګڼ غړي د مشرتابه په ګډون پاکستان ته لاړل. د پاکستان ځینو لوړ رتبه چارواکو هم په دغه هیواد کې د طالبانو د رهبرۍ حضور تایید کړی دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ ایښی دی. په همدغې اړه باندې چې د طالبانو د شورا ترمنځ او د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافونه یا د دې لامل کیږي چې دغه ډله له منځه لاړه شي، او یا د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله د منځه تلو په حال کې ده، او یا د دغو د اختلافونو ترمنځ د دوی ترمنځ اختلافونو عمده عوامل څه دي. په همدغو مسایلو باندې له سمی یوسفزی سره چې خبریال او شنونکی دی صالح محمد صالح بشپړه مرکه کړي چې تاسو ته خبرو.
عمده مشکلات لدی بل راپورته شوی دی طالبانو منځ کې چې طالبانو نوې مشر ملا هبت الله اخوند پیغمبر کنټرول په طالبانو باندې نه لري څومره چې د نوړان دی ملا منصور اخوند لرلو. دویمه وجه دغه کنټرول لامل ویل کیږي چې ملا هبت الله اخوند پیغمبر مالی مسائل ته یا طالبانو مالی منابعو ته دسترس یا لاسرسی نه لري څومره چې ملا اختر محمد منصور لرلو. او داسې ویل کیږي چې اوس هم د طالبانو په مالی منابعو باندې د همغه گروپ اختر محمد منصور ته نږدې وو او هغوی په واک او اختیار کې لري. او د دې دوه عامل دي، یو خو چې خارجي کوم مرستې طالبانو ته یا هدیه یا توفې یا خیرات چې خارجي ملکونه راتللو هغه هم ملا منصور ډلې ته راتللو په دې تیرو اتو کلونو کې. او د دې نه علاوه چې ځایي کوم آمدن د مثلا په هلمند کې د تاریاکو دی یا اوشر دی یا نور هلته چې کوم کاڼي دی یا ماربل دی هغه افغانستان چې باندې ویل کېږي د هغو کنټرول هم هغه د نظامي طالبانو په لاس کې ده. نو له دې امله ویل کېږي چې دا اختلافات راپورته شوي دي.
په داسل کې چې د طالبانو پر اوسني مشر ملا هیبت الله اخندزاده د طالبانو د پخواني مشر ملا منصور د پلویانو لخوا فشارونه دي، پر پاکستان د نړیوالو فشارونه دي چې د طالبانو د ډلې په وړاندې اقدامات وکړي، څه فکر کوي چې آیا د طالبانو ډله د منځتلو یا کمزوري کېدو خواته روانه ده؟
ازما په خیال طالبان د دین وړاندې هم د دغه ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. تیر کال د ملا محمد عمر اخوان د وفات د اعلان وروسته خلومړي ځل باندې طالبانو لمنځنه ځینې کسان ووتلو، او د ملا محمد رسول اخوان په مشرۍ کې بل ډول جوړ کړ، خو هغه ډله واته پاتې نه شو. زه فکر نه کوم چې دا د دومره یو ډیر مهم طالبان د پاره یا طالبان نوی مشر د پاره یو غټ سر هوګی وي، خو البته دا یو وړي وړي اختلافات دي. او داسې ویل کیږي چې ملا هبت الله خان هم اوس په دغه مسایلو کې ډیر تاکید نه کوي، او یو رقم ویلی شو چې ملا هبت الله خان ډیر زیات یو سمبولیک حیثیت غوره کړی دی نسبت هغه زورواکي کمانډانان چې هغوی په افغانستان کې خورا ځواکمن دي. د هغوی سره روابط خنې دي یا هغوی د نوموړي خبره نه مړي. له دې امله ویل کیږي چې هبت الله په خپل پاکستان ته نږدې پاتې شوی ده او پاتې کیږي. یو شمېر جنگي کمانډانان بیا په دې تمه دي چې هغه د افغانستان ته راوړي یا د افغانستان ته انتقال شي.
اصلي کنټرول د چا په لاس کې دی د طالبانو په اوسنۍ ډله کې؟
د ملا منصور صاحب چې کوم پلویان دي یا د هغه نږدې ملګري دي، مثلا ملا ګل آغا اخوند، ملا صدر ابراهیم اخوند د پېښور د شورا، ملا شیرین اخوند او ملا منان اخوند چې د هلمند دا وخت طالبانو والی ده، دوی سره اختیارات زیات دي. او هغه وجه هم دغه ده چې دوی مالی امکانات زیات لري، خو په عین حال کې ملا هبت الله اخوند یو ډول بې وسه معلومیږي. د دې نه وړاندې به د طالبانو په دې پوپو کې د دوی د مشرانو مقرریدل یا تبدیلیدل یو عادی خبره وه، او حتی هر کال به لوړ لوړ مشران دی یو کمیسون نه بل کمیسون ته تللو، خو چې د کله نام له هیبت الله خوان راغلی ده داسې څوک نوي مقرر شوي نه دي یا له خپلو عهدو نه برطرفه شوي نه دي. دا هم ښیي چې هغومره اختیار چې ملا اختر محمد منصور په خپلو طالب مشرانو لرلو او په خپل د قوت یې لرلو، هغوی به یې تبدیل او تغیر کول. تر اوسه پورې ملا هیبت الله خوان داسې کوم اقدامات نه دي کړي. ویل کېږي چې نوموړی غواړي چې یو شمېر تغیر او تبدیل رامنځته کړي، خو په ځان کې دومره واک او اختیار نه ګوري چې دغه تبدیلی رامنځته کړي او د مالي امکاناتو کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
د کوټې د شورا ځینې ناراض غړي په دې وروستیو کې ویل کېږي چې هلمند ته تللي دي. دوی ولې هلمند ته ځي؟ نور ولایتونو ته دوی ولې مخه نه ده کړې؟
عمده وجه خدا ده چې په هلمند کې دا وخت تقریبا په سلو کې کېدای شي تر 90% پورې دي. دوی عملا کنټرول ده، او هلمند هغه ولایت چې خدا چې ډېر زیات طالبان لري په دغه سیمه کې. د دې علاوه په دغه سیمه کې دوی ټکسونه لګي او شر لګي، او د قاچاقو د تګ راتګ لارې عمدل ته دي ځان مسؤول احساسوي. او دا کوم کسان چې هلته دي، دا یوازې دغه سیمې نظامي طالبان ویلی شو چې اخواته تللي دي، لکه طالبانو نظامي مشران چې دغه سیمې سره دي. باقي د طالبانو غیر نظامي مشران چې هغه د مطبوعاتو د برخې او د نورو اداري برخو مشران دي، هغوی اوس هم په کوټه کې دي. فکر نه کېږي چې پاکستان نه تللي وي. همدارنګه د پېښور د شورا هغوی ټول مشران په شمول د سراج حقانی، هغوی اوس هم بلکې پاکستان کې فعالیت کوي. هغوی وطن د خدای یو قوي نظامی گروپ ده چې هغوی پاکستان نه وتلي دي، او هغوی نږدې دي ملا اختر محمد منصور اشخاص دي. ویل کېږي چې هغوی هلته امکانات هم لري، او څومره چې دوی دا فکر کوي چې ملا منصور په وزلو کې پاکستان لاس لرلو، او له دې امله دوی په پاکستان باندې هم اعتبار نه کوي. خو بهرحال دوی ویل کېږي چې هر کله په څیر چې په ژمي په موسم کې دوی به هغه عام جنگیالي هم پاکستان ته راتللو، دا ځل پاکستان طرف ته په هغه تعداد نه دی راغلي کوم چې به معمولا پاکستان ته راتلل.
قدرمن اوریدونکو، له خبریال او شنونکي سمی یوسفزي سره مو د ازادي راډیو د خبریال صالح محمد صالح مرکه واورېده. په دغې مرکه کې ښاغلي یوسفزي هغه عوامل بیان کړل چې د طالبانو مشران ولې اختلافات کې له هغې ډلې د پیسو او ځینو نورو مالي سرچینو او منابعو په اړه باندې دوی اختلافات هم ده وبلل. وی ویل چې د طالبانو اوسنی مشر ملا هیبت الله د اختر محمد منصور په څیر ډیر واک نه لري، حتی د ځینو قمندانانو په بدلولو کې هم د واک نه لري، او د همدې له امله ځینې مخالفتونه رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوږیسته. افغانستان د مالی وزارت هیله ښیي چې د افغانستان ملي شورا تر ژمنیو رخصتیو مخکې د 1396 کال مالی بودیجه تصویب کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې ملي شورا دغه بودیجه رد کړې ده، دوی یو ځل بیا طرحه تصویبوي او له رخصتیو مخکې به یې وکیلانو ته ورواستوي. له ښاغلي رحیمزي سره زموږ خبریال ناجی صاحب مرکه کړي.
مونږ له دوی سره له نږدې څخه کار کوو تر څو په راتلونکو دوه اونیو کې مخکې له دې چې پارلمان د رخصتیو لپاره لاړ شي مونږ له دوی سره یو نتیجې ته ورسیږو او بودیجه د دوی لخوا تصویب شي.
د ولسی جرګې غړي ویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي او ځینې نور ستونزو له امله رد شوې ده. آیا بیا ځلی چې دغه بودیجه تاسو ملي شورا ته لیږئ، په دې کې به څومره دغه مسایلو ته تاسو پام وکړئ؟
ګوره، د پارلمان د استازو نظریاتو ته په احترام موږ یو ځل بیا هم تاکید کوو چې بودیجه د توازن د اصل پر اساس جوړه شوې. بودیجه د پروژو د مؤثریت او مثمریت پر اساس جوړه شوی، او بودیجه کې پر هغه ولایتونو باندې ډېر تاکید شوی چې هغه وروسته پاتې دي. موږ له نږدې څخه د پارلمان له استازو سره کار کوو. موږ د قانون پر رڼا کې او د امکاناتو پر رڼا کې اقدام کوو، او هیله من یو چې په دغه راتلونکو ورځو کې یو مثبت پایلې ته ورسیږي.
څومره ډاډ لري چې دغه بودیجه چې تاسو بیا ځلی د افغانستان ملي شورا ته لیږئ، دا به د وکیلانو قناعت حاصل کړي؟
د بودیجه په اړه موږ قناعت بخش دلایل لرو، او دا یو ملي سند دی د افغانستان د ټول نفوس مسائل په دې کې شامل دی. نو ځکه موږ زمونږ نه یوازې دا چې هیله د افغانستان د پارلمان د استادو څخه دا ده چې بودیجه په خپل وخت تصویب کړي، د دلایلو پر اساس موږ دوی ته قناعت هم ورکولی شو، ځکه هر څومره ژر چې بودیجه د دوی لخوا تصویب شي دا هم د افغانستان د ملت په ګټه ده او هم د افغانستان د اوسني وضعیت د بهبود په ګټه ده. نو موږ له نږدې څخه دوی سره کار کوو ترڅو یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو او بودیجه خپل وخت دوی لخوا تصویب شي. په مجموعي ډول 3.6 میلیارد افغانۍ مجموعي بودیجه ده چې په دې کې 1.8 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده او پاتې برخه یې عادي بودیجه ده. دغو ارقامو پر اساس او د خپلو دلایلو پر اساس د افغانستان استادو سره کار وکړو ترڅو بودیجه په خپل وخت تصویب شي.
د افغانستان د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی سره مو د ازادي راډیو د خبریالې ناجی ساپه مرکه واوریدله. همداراز دغه مرکه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې هم کتلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي موافقې د عملي کولو د بهیر له پیل څخه میاشتې تیریږي، دا پوښتنه اوس هم کیږي چې آیا له دې موافقې څخه سرغړونه شوې او که شوې چا کړې لویدیځ که ایران. دا پوښتنه هغه مهال مهمه شوه چې د امریکا کانګرس د ایران د بندیزونو په نوم قانون تمدید کړ او تهران په ملګرو ملتونو کې د امریکا پر ضد رسمي شکایت وکړ. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د تحلیل مهم ټکي احمد تکل وړاندې کوي.
سپینه مانی ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له رسېدو ډېره موده مخکې ایران ویلي و چې امریکا د ایران او لویدیځ ترمنځ له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې او ګواښ یې کاوه چې د ځوابي اقدام په ترڅ کې به د اټومي انرژۍ په وسیله ګرځېدونکې کښتۍ جوړې کړي. د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس د ایران د بندیزونو په نوم قانون تمدید او په دې توګه یې د تهران پر ضد اقدامات د یوې بلې لسیزې لپاره تجدید کړل. دا قانون چې اصلا په 1999 کال کې تصویب شوی و تیر کال په جنوري میاشت کې وروسته لدی چې د ایران او لویدیځ د اټومي موافقې عملی جریان پیل شو وځندېده، خو واشنگتن ځینې نور بندیزونه د بشري حقونو او تروریزم د اړوندو سرغړونو په نوم پر ځای وساتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی او ولسمشر حسن روحانی د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید د اټومي موافقې څرګنده سرغړونه وبلله او په ملګرو ملتونو کې پر امریکا رسمي دعوا وکړه. خو آیا د ایران دا دعوا پر ځای ده؟ تهران د اټومي موافقې د شپږویشتمې مادې یادونه کوي. دا ماده له امریکا غواړي چې د نویو بندیزونو له لګولو څخه ډډه وکړي. ایران اوس وایي که څه هم بندیزونه لري شوي خو پر ایران د بندیزونو قانون بیا تمدید شو. فرانس پرس خبری آژانس په دې اړه د تهران په پوهنتون کې د نړیوال سیاست د استاد فواد ایزدي وینا راخیستې ده چې وایي د امریکا کانګرس له پایله له اټومي موافقې سره مخالفت درلود او اوس چې د ولسمشر براک اوباما د کار دوره پای ته رسیږي متحد ایالات غواړي پرته له دې چې په واضح ډول ولیدل شي له دې موافقې څخه د سرغړونو نوې لارې چارې عمومي. خو لویدیز څارونکي د دې نظر مخالف دي او وایي ایران یوازې غواړي چې په خپله ګټه سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. په نیویارک کې د بندیزونو د چارو کارپو دن نیوکم وایي د ایران د بندیزونو قانون که عملي اغیزې ونه لري هیڅ مهم نه دی. اوس سوال دا دی چې که دا قانون مهم نه دی نو ایران ولې دا نارې سوری وهي؟ د دې علت د تهران پوهنتون د استاد ښاغلي ایزدي په وینا د ایران نهیلي ده، ځکه تمه یې درلوده چې له دې موافقې به ډېره ګټه ترلاسه کړي خو داسې ونه شول. د دې ټولو په سر کې د ایران د بانکي ستونزو مسله ده. که څه هم د اروپا سلګونه کمپنۍ غواړي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه ولري خو لوی بانکونه ایران ته د ډېرو پیسو له لیږد رالیږد څخه ډډه کوي، ځکه واشنګټن د اټومي بندیزونو له مسلې جلا پر ایران د تروریزم د بشري حقونو د سرغړونو او بالستیک توغندیو اړوند نور بندیزونه لا هم پر ځای ساتلي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله قابله چې په سناتوري کې را نوستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
منانه چه آزادی رادیو تاغوی است و سم ورزو لند و خبرونه تا د ملا عبدالسلام ضعیف پر کور پرون شپه په کابل کې وسلوال برید شوی ده چې د هغه یو ساتونکی وژل شوی ده. د کندوز یو چارواکی وایي په خان آباد ولسوالۍ کې یو ولسي پاڅونوال په ډزو سره خپل 15 ملګري وژلي دي. د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې له داعش وسلوالو تصفیه شوي ګډو افغان ځواکونو ته پوستې جوړیږي. امریکای چارواکو د کرسمس تر رخصتیو د پایل پر مهال په کوردن نه او بهر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او یا ځینو نورو تروریستي ډلو لخوا د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دولتي ځواکونو لخوا پرون د سوریې د حلب ښار د نیولو په اړه خوښي ښودلې او ویلي دي چې دا به په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد ته ورپیښ تروریستي خطرونه لا هم په لوړه سطحه کې دي. او پرون هم د یوکراین په ختیځ کې د توپونو هوانونو او درنو وسلو ډزې روانې وې. په دې جریان کې د یوکراین دوه نور دولتي سرتیري هم وژل شوي دي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 نوي منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خپرونې کوي. اوس هم ورزو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان خبر ته. د ترکیې ولسمشر وایي د سوریې د شمالي ښار ګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره د ترکیې پوځیانو عملیات تقریبا بشپړ شوي دي. رجب طیب اردوغان چې پرون جمعه په ساحلي ښار ګوټي ازمیر کې د طبیعي ګازو یو پروژه پرانیستله وویل د سوریې آزاد پوځ به ډېر ژر پر دغه ښار ګوټي ولکه ټینګه کړي. ترکیه د دغه پوځ ملاتړ کوي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر ویلي د ترکیې هغه پوځي عملیات به ډېر ژر بشپړ سي چې د سوریې د شمالي ښارګوټي الباب د بیرته نیولو لپاره پیل سوي دي. رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون په ازمیر ښارګوټي کې د طبیعي ګازو د یوې پروژې د پرانیستې پر مهال وکړې. د الباب ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره پیل سوي عملیات تقریبا په بشپړېدو دي. د سوریې آزاد پوځ او زموږ وسلوالو ځواکونو خپل عملیات تقریبا پای ته نږدې کړي دي. د ترکیې ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیې پوځ او متحد ځواکونه یې توانېدلي په الباب ښارګوټي کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش فشارونه زیات کړي. په هغو تصویرونو کې چې د ترکیې پوځ د جمعې پر ورځ خپاره کړل ځینې ودانۍ ښکاري چې د بمبارۍ له کبله نړېدلې دي. د سوریې هغو یاغیانو چې ترکیه یې ملاتړ کوي له څو اونیو راهیسې الباب ښارګوټی چې د داعش په لاس کې دی محاصره کړی دی. الباب ښارګوټي ته نږدې د داعش سختریزو وسلوالو د تیر اونۍ په حملو کې 16 سرتیري وژلي دي. په امریکا کې د سایټ په نامه استخباراتي ډله چې په انلاین بڼه سختریزې ډلې څاري وایي په سوریه کې داعش د پنځمې په ورځ یوه ویډیو خپره کړې چې د ترکیې دوه اسیر سوي سرتیري په کې ښکاري چې په ژوندوني اور ورچول کیږي. د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچ دار اوغلو په دې باب له حکومته د وضاحت غوښتنه وکړه. داسې ویډیوګانې راوتلې چې ښیي زموږ سرتیري په ژوندوني سوځول کیږي. زموږ د سرتیرو پر سرونو د مرمیو ویشتل هم ښیي. موږ په دې باب له حکومت څخه ځواب غواړو. دوی ویلي چې دا قضیه څېړو وی یې څېړئ خو زه ستاسو ځواب ته په تمه یم. په الباب ښارګوټي کې د دغو دوو وژل سویو سرتیرو د جنازې مراسم د ترکیې په لویدیځ ولایت بورسا کې ترسره شول چې په زرګونو کسانو پکښې ګډون کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
The مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنې منځنۍ چپه او فم سره شره پنځه باندې خبرونه کوي. په بلخ کې د محلي پولیسو سرتیری د نظامی او جنگی وسایلو له کمال او نشټون څخه شکایت کوي. د بلخ دغه محلي پولیس وایي چې دوی سره هیڅ ډول د تجهیزاتو مرسته نه کیږي. د بلخ امنی قومندانۍ هم د دوی لخوا تورنه کیږي چې دوی ته پاملرنه نه کوي. خو د بلخ امنی قومندان بیا په دغه ولایت کې فعال سیمه ایز پولیس له قانون څخه په سرغړونه تورنوي او وایي له خپلو دولتي وسلو څخه په استفاده د محلي غیر قانوني قومندانانو ساتنه ترسره کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ ولایت کې محلي پولیس یعنی اربکیان د دولت مخالف وسلوالو پر وړاندې د جنگي امکاناتو له نشتون شکایت کوي او دولت د سیمه ایزو پولیسو ځواکونو ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د امنیه قوماندانۍ د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په چمتال، چهاربولک او شولګره ولسوالۍ کې د نامنیو د زیاتوالي په دلیل محلي پولیس یعنی اربکیان فعالیت کوي. په شولګره ولسوالۍ کې د سیمه ایز پولیس ادعا کوي چې په موقع د دولت له لوري ورته معاشونه ورکول کیږي او همدارنګه نسبت دښمن ته د دوی وسلې او جنگی امکانات زاره او ضعیف دي چې یاده موضوع سبب شوی ترڅو د ځواکونو د مخالفینو پر وړاندې جګړه کې ماته وخوري. په شولګره کې د سیمه ایزو پولیسو د یوې ډلې مشر ممتاز احمد از زیرړو ته ویلي دي چې دولت باید له دې ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ ترسره کړي او دوی په مجهزو وسلو سمبال کړي. ممتاز د محلي پولیسو د ستونزو په اړه داسې وویل:
مشکل مهمه است کې ماش برای
زموږ ستونزه همدا ده چې پر یو مشخص وخت ماش نه راکول کیږي، بل دا چې د عیاشۍ او عبادتي ستونزه هم لرو. موږ د نقلي وسایطو د نشتون او د وسلو له کموالي سره هم مخ یو. چهاربولک ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه شمېرل کېده چې د امنیت د ټینګښت په مقصد دلته په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو ترڅنګ محلي پولیس هم فعال شول. اقبال یعقوبی په چهاربولک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د یوې ډلې مشر دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی کونه په خپل سیمه کې د امنیت تضمینولو او له مخالفینو سره د جګړې اراده لري، خو ستونزه دا ده چې د بلخ امنیه قومندانۍ مناسب جنگي امکانات ورته نری ورکړي. د محلي پولیسو دا سر ګروپ هم د خپل وسلو د زړوالي او هم د جنگي او نظامی امکاناتو له نشتون شکایت کوي. اقبال یې پاړه وویل:
تقاضای پولیس محلی بیشتر از دیگه برادر است. فعلا دشمنی زبون
د محلی پولیسو تقاضا نسبت نورو ته زیاته ده، ځکه چې د افغانستان دښمنان ان تر خپل غاښو مسله دي. خو محلی پولیس لایوي پیکه او څلورو کلشنګوفونو سره چې هنګري وسله ده له دښمن سره لاس او پنجه نرموي او په هر جبهه کې مو لا یو تر دو اتمن شهید ور کړی دي.
سلای قوی ندارن.
ازدی رادیو د محلی پولیسو د ستونزه د بلخ امنی قومندانۍ سره شریک کړه. د بلخ د امنی قومندان سید کمال سعادت د محلی پولیسو د یادو ادعا پر دولو سره وویل چې نسبت په خواته اوس د دې ځواکونو تنخوا زیاته شوه او د ملی پولیسو په شان ورته جنگي امکانات او وسلې ورکړل شوې دي. همدارس د بلخ امنی قومندان د محلی پولیسو له چلند څخه شکایت کوي او وایي چې په اکثر مواردو کې د ځواکونو له قانون څخه سرغړونه کوي. دوی د دولت له وسلې څخه په استفادې د نورو قومندانانو او محلي زورواکو ساتنه ترسره کوي. ځینی وخت هم د رشوت پور کولو سره د محلي پولیسو لیکو ته جذبې کی.
ما که آگاهی حاصل کردیم یک تعداد در خدمت
کوم معلومات چې ما ترلاسه کړی دی، یو تعداد د ځواکونو د نورو قومندانانو د بادیګاردانو په توګه کار کوي او یو بل ډله بیا خپل منځ کې یو کس قومندان جوړوي او نور وته ساتون کشي. دوی په همدې ډول فعالیت کوي. همدارنګه دوی د پیسو په ور کولو سره د محلي پولیسو لیکو ته جذب شوي چې دا کار ماته د منلو نه دی. باید یاد کړم چې تر دې د مخه هم په بلخ ولایت کې د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو له خلکو سره د محلي پولیسو د چلند په اړه شکایت درلود. مجیب الرحمن حبیب زئی، ازادی رادیو، مزار شریف.
خبری است. د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډېر پام برقي یا الکترونیکی موټرو ته اړولی دی. هره کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنۍ داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقي موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشی او گمان کیږي چې د تسلا په وړاندې به په جدي سیال بدل شي. حاضر د تسلا موټر په برقي موټرو کې مخکښ دی. د لوسید موټرز کمپنۍ ایر ای وی موټرونه ډیر لوکس او پراخ جوړ شوي، راز راز تفریحي وسایل او امکانات لري. بیټری یې 100 کیلو واټه ده او له همدې کبله په یو وار چارج 640 کیلومتر مزل کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتر لار کش کولی شي. د لوسید موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2013 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډېر لوکس او مجهزې تر $160,000 پورې بیه لري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ ایښی و. د ازادي راډیو خپرونې په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې هم اوریدلی شئ او همداراز په facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو پښتو خپرونې لیدلی شئ او خبرونه کتلی شئ په دغې فیسبوک پاڼه کې. وروستي او تازه معلومات هم تاسو ته خپرېږي. له دې وروسته د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام ته غوږ شئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلی دي چې په نوبت باید درته خبر کړو. تر ټولو د مخه د هغو دوستانو مشکلات راخلو چې د معرف په برخه کې لري. البته د معرف وزارت مسؤلینو سره هم ژغیدلی نو رسی په ګرځې وورو.
السلام علیکم. زه شاهدین د پکتیکا ولایت څخه. زمونږ د خوندې سم فعال نه دي. استادان راځي کتابونه استادان کم دي ناراضی کتابونه مناسبه مشکل مدیر جاته په معرفت کوم مدیر مشکل ده. یو زمي بلنه مني ابونه مکم دي رودان مني زلفو ته ته نه اوستنه د مزګا مشکل لکه خو ته ما نه زره رودان مننه. بله سلامونه
تاسې او د ازو رادیو اوریدونکو او کاکمو ته وړاندې کوم. عبدالحد افغانم د هلمند ولایت له نظري ولسوالۍ څخه تلیفون پر راښه وسلم. په هلمند ولایت کې تیر یو میاشت کې ورچې یو نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی، خو د هلمند نظري په ولسوالۍ کې د هم حال پر یو ښوونځي د کتابونو نه درغلي. د ښوونځي معلمین د خبر کې وایي د کندهار سره خپل کتابونه نه درسېدلي. نو حکومت باید هغه کتابونه سم حل کړي ځکه چې کتابونه ډېر مهم دي. کتابونه نه سوي سبق پټ شي وایي
حکومت. سلامونه نشیبلا په کال یم د کندهار ولایت څنګه کې نیولې ده. پیغام دغه دی څنګه مو دغه ده چې په کندهار کې د پوهنې کچه ورځ پر بله پر چټکېدو روانه ده، ځکه چې فساد په هر اداره کې خپور دی. البته په ښوونځي کې ډېر فساد خپور دی. یک چې دا نوی رئیس د پوهنې رئیس راغلی دی محب الله، دا چې څه فساد لمنځه تلل دي، خو بیا هم د ساده کچه فساد په ښوونځي کې خپور دی. البته دغه غریبان څخه چې دی پیسې نه لري هغه ناکامه وي، خو هغه زده کوونکي چې دی وړتیا لري پیسې لري هغه بریالي وي او نمره په دوم درجه کامیابه کېږي. نو زما دغه ستونزه ده چارواکو څخه چې کندهار ته ډېر پاملرنه وکړي.
د دوستانو ستونزې مو اوریدې. راځي اوس د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ځوابونه واورو چې دغه دوستانو ته ورکړې دي. حقمل صاحب، له کونړ ولایت څخه زموږ یو دوست په خپل پیغام کې ویلي چې هلته په ښوونځیو کې فساد شته او اکثر د معرف کارکوونکي په یو او بل نامه د زده کوونکو حقونه خوري، یا د دوی خبره حتی د پیسو په بدل کې زده کوونکي ناکامه یا کامیاب کوي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
مننه. ډیر ځایونه کې زموږ د معاشاتو سیستمونه د بانکونو لاري دي. په هغه سیمو کې چې خصوصا مرکزونه دي ولایتو دي، هلته مستقیما د مالی وزارت یا د اړوند مستوفیتونو له اکاونټ نه زموږ د معلمینو ماشونه مستقیما د دوی هغه اکاونټونو ته ځي. نو ډیر به مشکل وي هلته چې سړی دي دا چې کنه چاپ کې پیسې واخیستې یا چاپ کې رشوت واخیستې. مو په هغه سیمو کې چې هلته لا هم د معتمدۍ موضوع ده، متاسفانه ځینې جنونه کې بدا اندېښنې موجود وي. اما په ټوله کې که داسې چې موږ په پراخ ډول وایو هر خون کې زموږ د میاشتنۍ مشخص معاش لري، فکر نه کوم چې له دوی نه د معاش اخیستو یا پټولو پروسه دومره ډیره وي چې د دوی د ورباندې شکایتونه یا اعتراضونه نوي راپورته سوي. اما که په ټوله کې زموږ کوم هیوادوال مشخص شواهد او اسناد په لاس کې لري، موږ په خدمت کې وزارت په خدمت کې ده چې موږ ته راوړي، ان شاء الله په خپل وخت به پر وړاندې اقدام وسي. عین جواب زه بیا هم تاسو ته په دې تیر جواب په برخه کې درکوای سم، په هغه ډول سره موږ چیرته هم چې داسې څه ووینو پر وړاندې قانوني اقدام کوو. متاسفانه زموږ هیوادوال ډیر زره شکایتونه په د مطبوعاتو په چوکاټ کې کافي ګڼي، دوی که بیرته رسمي مراجعو ته ولاړ سي له شواهد او ثبوت سره اړوند ادارو ته مراجعه وکړي او وایي چې په دغه مشخص مکتب کې دی مشخص ښوونکي پیسې اخیستي، څوک یې کامیاب کړی یا ناکام کړی، د هغوی پر وړاندې به اقدام وسي. اما متاسفانه دا د فساد موضوع اوس په افغانستان کې داسې یو ډول سوی ده چې په هر موضوع کې ته باید یوارې د فساد نوم واخلي، او که د دا نوم واخیستې په دې معنا چې ته هر څه ویلي رښتیا دي ویلي دي. بیا هم موږ خدمت کوو که چېرې له شواهد او اسناد سره داسې څوک نه یوازې دا چې اقدام کوو، بلکې ډېر هم خوشحالي کوو، ځکه معرفي یوه پاکه پروسه ده. او دلته به که د کوم شاګرد یا د کوم ښوونکي زده کوونکي خپل کېږي دا خطر ټولو بده خبره ده.
بله اخمه صاحب، د پکتیکا څخه یو بل ورور مشت زنګ والدې او دغه راز د هلمند څخه هم تقریبا ورته ستونزې لري. دغه ورونه وایي چې په ځینو سیمو کې ښوونځي فعال نه دي، او په هغه ځایو کې چې فعال دي ودانۍ نه لري. دا یو ستونزه ده چې په تیر کې هم موجوده وه، اوس هم سته، او یا کتابونه او نور درسي وسایل نه لري. د دې څخه شکایت کوي. مخصوص د هلمند ولایت یو ورور موږ ته پیغام رسولی، وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب پیل سوی دی کتابونه نسته. وایي دوی ته کتابونه تر اوسه نه دي ورسېدلي، نو هېڅ درس نه دی شروع سوی. او د ښوونځیو چارواکي ورته وایي چې له کندهار څخه باید دوی ته کتابونه او د نور وسایل ورته راوړل سي، بیا به دوی درس پیلوي. نو آیا واقعا دا ستونزه څنګه ده؟ دغه کتابونه یا درسي مواد یوه ولایت څخه بل ولایت ته وړل کېږي؟ آیا په ټولو مکاتبو کې درسي وسایل نسته؟
نه، داسې نه ده چې له ولایت بل ته ویل کې وړل کېږي. موږ تیر کال ژمی شاوخوا 20 میلیونه په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړل، کابل ته مو راوړل، چون دا د بهرنیانو په مرسته چاپ سوي وو که بهرنیانو د دې د نظارت لپاره کمپنیانې ګمارلې وې، او د تر هغو پورې چې دې کمپنیانو قانوني مراحل طی کول بیا موږ ته د کتابونو د ویش اجازه راکوله. په دې باندې میاشتې ولګېدلې. خوشبختانه د ګرمو سیمو لپاره په کومو سیمو کې چې ګرم سیزن ګرم ده او موږ ورته ګرم سیر سیمې وایي، د هغوی لپاره پرون زموږ د کتابونو ویش شروع سو. انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به موږ د ننګرهار او د لغمان دې ولایتونو ته، او له هغه نه وروسته د قندار، هلمند، ټولو هغو ولایتونو چې د کتابونو لکه مختره بر مخامخ دي، هغومره کتابونه چې موږ امکان لرو او دلته په کابل کې را سره موجود دي، هغه به دوی ته واستوو. خو د خون د هیوادوالو د معلوماتو لپاره زه باید ووایم چې که چیرې موږ موجود کتابونه هم ولېږو ولایاتو ته، بیا هم موږ د کتابونو د کمښت مخه نه سو نیوای، ځکه په تېرو 3-4 کلونو کې موږ ته کافي بودیجه رانکړل سو چې کتابونه مو په چاپ کړي وای. خوشبختانه سږ کال موږ هڅه وکړله، شاوخوا 15 میلیونه ډالر زموږ د کتابو د چاپ لپاره امریکا کړي، چې هر کال به له دې 15-25 میلیونه ډالر لګېږي. هیله منې مچې په راتلونکو 2 کلونو کې ښوونځي داسې یو حالت ورسوو چې یو کتاب هم پکې کمبود نه وي. د ودانۍ په برخه کې بلې، موږ خپله هم څو وارې ویلي دي چې شاوخوا 50% ښوونځي زموږ ودانۍ نه لري. متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبري هم په هڅو کې ده. موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې ته ورسېږو چې تر هر څه ډېرې ودانۍ جوړې کړو. همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر، د ښاري پراختیا وزارت، او همدارنګه د کلیو بیا رغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپلو ټولو پروژو یوه برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي، د ولسي تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یوه برخه به هم همدغه وي. خو ډیر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغوو. په دې 50% کې که موږ د تعداد پشان په شکل راوخلو، لږ تر لږه د 8-9 زره ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري.
مننه حق مصب. زموږ جوابل اوریدونکو بیا متفاوته غوښتنه کړې ده چې غوړم خپل د دې څخه وورو، بیا به تاسو جواب تراسو.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی کندرم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه لو غوښتنه مو ولس مشر شربان یو د معرف چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتب کې ها خون کې کوم چې سوال سمال حقیو څخه فارشل درملمین څخه د دولت پر دې په امده ولسوالۍ کې د پلسم شپړسم څنګه هم راشي پال شي، درڅو ده ټول سم فورس دولتي خون کې دا دی په لیسانس بدل شي، دوه کاله تدریس نور هم باید وکړي، د محصله تدریس باید وکړي، په لیسانس پر سم څنګه شي که د دوی لپاره برابر شي، دا به خاص شي تر څو خون کې په ټول هیواد کې لیسانس شوي، او دولسم وره خون کې باید وکړي پاتې نه وي، څوارلسم وره باید پاتې ټول باید په لیسانس بدل شي. دا ورته ډېره اړتیا ده، باید په ټول هیواد کې دا زمینه برابر شي، نه یوازې په یو ولایت کې.
بله، حق مناسب لکه چې و موردل دغه اوریدونکو د ښوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره وړاندیز کوي چې هغه ته باید د لیسانس اخیستلو زمینه برابر شي. نو آیا تاسو واقعا په دې موضوع غور کړی دی، او داسې امکانات شته چې د ښوونکو لپاره د دارالمعلمین دوه کلنه دوره ډیره سي او لیسانس سي؟
خاطر وسو خو متاسفانه زمونږ سم نیم استادان لا هم د سوار لسم پاسې تر کچې نه دي رسیدلي. زمونږ اول هڅه هم ده چې سل پر سلو کې استادان زمونږ مسلکي سي، له مسلکي دا د چلکتر لګې تور لسم فارغ وي، باید د نورمالمین فارغ وي. باید دغه تر څنګه موږ په کابل کې او د هیواد په ځینو نور ولایتونو کې دیغوی د لیسانس کولو او خصوصا د نورمالمین دی استادانو د تر کولو پروسه پیل کړې ده. تیر کال هم موږ لسکونو استادان لدې بهیره فارغ کړو، اوس هم هغو استادانو ته چې دوی لیسانس او هم تور لسم پاس دي په داخل د خدمت کې ورته روزنیز کورسونه لرو، او هڅه مو همدا ده چې د لیسانس او د ماسترۍ غمه هم وخوړل شي. خو تر دې وړاندې زموږ تر ټولو غټه هڅه باندې کې سل په سلو کې استادان زموږ مسلکي شي چې دولسم پاسانو له موضوع نه راوځو، او همدارنګ دي هغو کسانو چې حد اقل دولسم نه هم چیز زده کړل لري یو له حالت نه راوځو. خو پیشنهاد ته خو د اوس لپاره موږ ته دا هم غټ غنیمت ده چې موږ د سرلسم پاس خون کې یو لرو.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل و چې تاسو پوښتنې ځوابولې. په نورو برخو کې هم تاسو راغلي پیغامونه خبرولو ته آماده دي، په ګټه به وورو.
بلی، السلام علیکم. زه قدرت الله میوند دی د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ سره ستاسې سره په تماس کې یم. ورور ته چې دی مونږ خپله د یوستن سره مخامخ دلته دا ول ورونه ډېر جګ دی ورور، دلته په دولس لکه پنځلس لکه دوه چې دی دلته دا ودنه وکوزې کېږي. مونږ د دې خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا په خپل قانون کې د دغه سره ورور سره د دغه سره یو دغه وکړي، دغه ورورونه راکم کړي. نو دلته چې مونږ دی ورور سارو زه دروازګاره پرې دوه نیم سوه افغانۍ درې سوه افغانۍ ګټو، نو موږ دا دوه نیم سوه افغانۍ خپل کور په وساتو، او که خپل ولورونه په دغه کو په دا کو وروره دلته دولس لکه دیارلس لکه پنځلس لکه روپۍ ولور دی وروره. نو خود باره خلک دي یا به د یونا په اوبو کې ډوبېږي. دا زموږ په کلي څخه نن دوه مدرېمه ده چې دوه درې کسه ولاړه اروپا ته ځي وروره، مهاجر شوله. نو خود به یا د یونان په اوبو کې د ښکېرې ډوبېږي، یا به وروره د ایران پر بادر بنې ویشته کېږي، هغه به ولي هغه بیا ولي، یا به ناوړه کارو ته لاس ورچي، یا به جنګونه دغه کوي. دغه د دیني علماو څخه موږ په کلک په ډېر چنګښت سره موږ دا غواړو چې دغه ته یو حل لاره ولټوي، او د قومي مشرانو څخه هم او د حکومت څخه هم دغه په ټینګه او په کلکه غوښتنه ده چې دغه ته دې خامخا یو دغه کې جوړ کړي، قانون ورته جوړ کړي. نور هم دا شایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور. تاسو یوې داسې موضوع ته اشاره کړې چې واقعا په یوې مرکه نه بلکې په بحثونو ارزي، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. که تاسو د ازادي راډیو خبرونه تعقیبوي، نو اوریدلې به مو وي چې مخکې هم پر ولورونو بیلابیل پروګرامونه جوړ شوي دي، او دا مسله د چارواکو سره تړل شوې ده. خو بیا هم د لا نور روښانتیا لپاره او تر هغو چې د دې موضوع د مخنیوي لپاره، یعنې د ولورونو د ډیروالي د مخنیوي لپاره یو قانون پاسې، تر هغه به موږ بیا هم پر دې باندې بحث کوو، له چارواکو سره به دا مسله څېړو چې یو حل لار ورته پیدا سي. د نورو دوستانو پیغامونه ته به ورسو.
هغه مادي د روزګان ولایت په چرچینو د ولسوالۍ د ولومباغ د کلي مې زنګ د تولې دی. هغه مې دغه بیا چې دغه د حکومت وای د پاکستان د لاسه بغیر وای پاکستان داسې کې او داسې کې دي. د دې سره شپېته دولت ورسره دی، دغه بیا د طالبانو سره یوازې هغه لم معلوم پاکستان نه دی. له دې وایي چې پاکستان ورسره دی، و دا د دوی د ناکامۍ دغه نه دی چې دوی وایي دا پاکستان دی او پاکستان دی دغه نه تهران دی. وسلام.
السلام علیکم. زما د آزادي ریډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. څنګه چې د پاکستان د تورخم د خوانه دا ډیلر راوړي او دا ناجایزه ناقانونه پیسې اغوستل کیږي، نو په دې کې ماته دوه شکایتونه اوس په خوښ نه. یو ورور مې ازولي لویږي او بل ورور کرامت لویږي. دوی ویلي چې مونږه کله شوقانه د دې خوانه وړو نو په ناجایزه طور په کوسو کې موږ نه په یو ځای کې 1500 کالداري اغسل کیږي، په بل ځای کې 1000 کالداري اخلي، په بل ځای کې 1500 کالداري اخلي، او په بل ځای کې 3500 کالداري اخلي. آیا حکومتي چارواکي په دې خبره دي ځان آگاه کی دا پیسې چې دي دا شخصي جبونو ته دي؟ او ولسمشر محمد اشرف غنی نه هم دا درخواست دی چې دې مخنیوی دې په خپله شخصا وکړي او د دې معلومات دې واخلي چې د تورخم په لاره کې دا ناجایز پیسې اغسل کیږي او شخصي جبونو ته ورځي. والسلام.
السلام علیکم، د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کېده د کندهار په شاوخوا باندې تک تور شپه ده، په خوا پاته څلور ساعته کې درې ساعته برق یو کړو، اوس په هغه اته څلور ساعته کې یو ساعت برق هم نشته. نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي په دغه غم وخوري د پایه پورې چې دغه برق ته کوم مشکل زخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې د اوداسو بوم نه پیدا کېږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازی یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق په احساس باندې شراوي د څو برق څنګه او خلک استفاده دوی جوړ کړي. السلام علیکم. السلام علیکم، د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کېده د کندهار په شاوخوا باندې تک تور شپه ده، په خوا پاته څلور ساعته کې درې ساعته برق یو کړو، اوس په هغه اته څلور ساعته کې یو ساعت برق هم نشته. نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي په دغه غم وخوري د پایه پورې چې دغه برق ته کوم مشکل زخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې د اوداسو بوم نه پیدا کېږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیلان یا د کندهار یو استازی یا د کندهار یو چارواکي په دغه باره کې د برق په احساس باندې شراوي د څو برق څنګه او خلک استفاده دوی جوړ کړي. السلام علیکم.
بلې وروره، د دې په کندهار کې مو د برېښنا د کموالي په اړه مستاسو شکایت خبر کړي، نو په هر خبرونه کې به یوې ستونزې ته کتنه کیږي او له مسؤلینو سره خبرې کوو. نو ستاسو د غوښتنه به هم ډېر ژر چارواکي جواب کړي. ان شاء الله د خبرونې وخت مو هم دومره دی. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې، او زما د همکار طاهر روشن څخه مننه چې د پیغامونو په راټولولو کې مرسته راسره کړې ده. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یو، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دادا گھومی پیالے پنگتے چھ نشے پر کی مستی دے، دادا گھومی نغمے شنگتے چھ شاباز پر کی نتی دے، دادا گھومی نغمے شنگتے چھ شاباز پر کی نتی دے. شاخ بازم زنغ مایم تمی سازم، زرباب تمی شاخ بازم زنغ مایم تمی سازم، زمو خامیم تمی سوریه ز آهنگ تمی آوازم، زنغ مایه تمی شمم سلام بایه دجی شمم، ز پتنگ تمی پروازم سلام بایه دجی شمم، ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز محل تمی ممتازے، ز مجنون تمی جنونیے ز محل تمی ممتازے. دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی دے، دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی دے، دادا گھومی نغمے شنگدے چھ شاباز پر کی نتی دے، دادا گھومی نغمے شنگدے چھ شاباز پر کی نتی دے. دلیوان تو بیه تزما د جنون رازی تم سر دلیوان تو بیه تزما د جنون رازی هم نازمیه هم منظم تم سوزا هم گدازی هم نازمیه هم منظم تم سوزا هم گدازی تقبلات نمی کعبائی تمر جا در دنیا دے تقبلات نمی کعبائی تمر جا در دنیا دے سلکو می فنا کشتم چی انجام تمی آغازی سلکو می فنا کشتم چی انجام تمی آغازی دادا گومی پیالے بندے نشے بکی مستی دے دادا گومی پیالے بندے نشے بکی مستی دے